امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدر بونه اوریدونکو، السلام علیکم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8:30 بجې کېږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو، خو اوس پام کړئ د دې سات خبرونو ته.
د خبرونو لنډیز: د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په هند کې د خپل سفر په وخت کې د هغه ملک د صدر اعظم اندرا مودی سره کتلی دي. د امریکا د بندنیو چارو وزیر د پاکستان مشران دې تحسولي چې د ټوریزم او د افراطیت په ضد خپل هڅې چټکی کاندي، او روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا هغه پریکړه ویټو کړې ده چې پکې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال د مسلې په باب د لا زیاتو تحقیقاتو غوښتنه شوې وه. او دا هم د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هند ته د خپل سفر په وخت کې پرون په نوې ډیلی کې د هند صدر اعظم نریندرا مودی سره کتلی دي، او دواړو مشرانو د ټوریزم په ضد په سختو او جدي اقداماتو ټینګار کړی دی. او هم د دواړو مشرانو د سرحد نه خواته د ټوریستانو د پټو ځایونو په بندولو هم ټینګار کړی دی. په دې برسیره افغانستان او هند په افغانستان کې د هغو 1649 پروژو د انکشاف په باب هم غور کړی دی چې په هغې کې د صحي زراعت او د معرف په برخه کې پروژې هم شاملې دي. د هند د بندنیو چارو وزارت ویلي دي چې دا د دغو دواړو ملکونو ترمنځ د زیاتې همکارۍ دپاره یوه ښه شروع ده. د هند مقامات چې د افغانستان دفاعي او امنیتي افراد روزي د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ته ویلي دي چې د افغانستان د نظامي قواو د ضرورت په اساس دې ته تیار دی چې دغې همکارۍ ته لاین انکشاف ورکړي. د امریکا د بدنیو چارو وزیر پاکستان ته د خپل سفر په وخت کې د هغه ملک مشران دې تاسولي چې د ټوریزم او د افراطیت په ضد خپله مبارزه چټکه کاندي. خغلی ټیلرسن پرون په اسلام آباد کې د یو هیئت په مشرۍ د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسي، د فوز د لوی درستیز قمر جاوید باجوا، د هغه ملک د استخباراتي ادارې د مشر او نورو لوړ رتبه مقاماتو سره کتلي دي. په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت په یو اعلامیه کې ویل شوی دي چې دواړو خواوو د ذات البیني همکارۍ په شمول د امریکا او د پاکستان ترمنځ په تجارتي اړیکو هم خبرې کړي دي. په دغه اعلامیه کې د خغلی ټیلرسن له قوله ویل شوی دي چې امریکا او پاکستان په افغانستان کې د ثبات په ټینګولو، د داعش د ډلې په ماتولو او د ټوریستي ډلو په محو کولو کې چې پاکستان او امریکا دواړو ته خطر پیښوي شریکې ګټې لري. روسیه په ملګرو ملتونو کې هغه پریکړه ویټو کړې ده چې پکې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال د مسلې په باب د زیاتو دقیقاتو غوښتنه شوې وه. د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا 11 غړو د دغې پریکړې په طرفداري رای ورکړي. روسیه او بلوویا د هغې په مخالفت کې رای ورکړي، او چین او قزاقستان د رای په وخت کې حاضر نه وو. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي په اول سر کې د دې کوشش کاوه چې د پرونۍ ورځې دغه رای ګیري په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال د مسلې په باب د تحقیق د هیئت د نتیجې پورې وځنډوي. د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د عراق په کردستان کې د جمهوري ریاست د مقام او پارلماني انتخابات اتم میاشتې په دې خاطر ځنډیدلي چې د کردستان بیلې بیلې ډلې لا په دې نه دي بریالی شوي چې خپل کاندیدان معرفي کاندي. ټاکل شوي چې دغه انتخاب ټاکل شوی وه چې دغه انتخابات د خپلواکۍ دپاره د سپتمبر د میاشتې د ریفرنډم نه وروستو د نومبر د میاشتې په اوله نیټه پیل شي. د عراق حکومت د دغه ریفرنډم سره خپل سخت مخالفت څرګند کړی، او تیر هفته یې ډیرو کوردي سیمو ته خپل عسکر هم استولي دي. پرون اسلامي دولت د سومالی د باسو په ښار کې د بم د یوې چودنې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. دا په دې تیرو دوو کلونو کې څلورمه پیښه ده چې دغه افراطي ډلې مسؤلیت مني. عیني شاهدانو ویلي چې یوه ځانمرګي بم چوونکي د دغه سرحدي تجارتي ښار د پولیسو په یو مرکز باندې په حمله کې شپږ تنه زخمي کړي دي، مګر په خپله حمله کوونکي پکې وژل شوی دی. د دغه ډلې غټه حمله د 2016 کال د اکتوبر په میاشت کې شوې وه، پاغې کې دغه ډلې د قندالا تاریخي ښار د سلويخت روز د پاره په خپل قبضه کې ساتلې وو.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، پرون په افغانستان کې د لوړپوړو چارواکو لخوا د طبي پیښو د کمیدو نړیواله ورځ ولمنځل سول. دا ورځ په داسې حال کې ولمنځل سول چې ملګرو ملتونو په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې سږ کال په غور ولایت کې له 10 زیاتو کورنۍ د بارانونو د کموالي او پر فصلونو د ملخانو د زیاتوالي له امله د قحطۍ سره مخامخ دي. نور تفصیل زموږ د خبریالی لیمینیازی په دې رپورټ کې واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر و چا وایي چې په غور ولایت کې 10 کورنۍ قحطۍ ګواښي. ملګري ملتونه وایي سږ کال غور ولایت کې بارانونه کم وو او ملخانو پر فصلونو بریدونه کړي چې له امله یې خلک له قحطۍ سره مخ شوي دي. د وچا ادارې په خپل یو تازه راپور کې د افغانستان د طبیعي پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې د معلوماتو پر اساس ویلي چې د قحطۍ له امله کورنۍ دې ته اړ شوي چې د خوړو او سون موادو د برابرولو لپاره د خپلو کورنو د اړتیا وړ وسایلو پلوري. وچا په دغه راپور ویلي چې د غور والي د غواړو خلکو سره د مرستې لپاره 10 میلیونه افغانۍ راټولې کړي چې د وچا د وینا له مخې د دغو خلکو 15% اړتیاوې هم نه پوره کوي. په همدې حال کې د سې شنبې په ورځ په کابل کې د طبیعي پیښو د کمیدو نړیواله ورځ ولمانځل شوه. په دغه لمانځ غونډه کې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وویل په افغانستان کې جګړه او طبیعي پیښې د دې لامل شوي چې کورنۍ بې ځایه شوي ډیر شي. عبدالله عبدالله په افغانستان کې د طبیعي پیښو له زیانمنو سره د مرستندویه ټیمونو له مرستې مننه وکړه او زیاته یې کړه.
البته افغانستان هم متاثر است از تغییرات اقلیم.
افغانستان هم د اقلیم له بدلونونو څخه اغیزمن دی. دلته وچکالي او سیلابونه راځي. دا چې د هیواد له وضعیت او له امنیتي شرایطو سره یو ځای کړو نو یو خاص حالت منځته راځي. له پیښو سره د مبارزې د ملي ستراتیژي جوړول، له طبیعي پیښو سره چمتووالي ته لومړیتوب ورکول او د هغو ستونزو له مخې پورته کول چې زموږ خلک ورسره مخ دي.
مردم ما به مواجه هستن.
له پیښو سره د چمتووالي ملي اداره وایي هر کال له 3 تر 3.5 سوه زره کسان د طبیعي پیښو د اغیزمنو په لیست کې نیول کیږي. د دغې ادارې سرپرست محمد اسلم سیاس وویل دوی په پام کې لري چې له پیښې څخه مخکې د مخنیوي په لارو چارو غور وکړي.
موږ له داسې تخنیکونو څخه کار اخلو چې په کومه سیمه کې چې د زیانمننې خطر وي خطر یې لږ کړو او هغه کسان چې د پیښې ګواښ سره مخ وي لکه سیلابونو او واوره کې بند وي هغه له سیمې څخه وباسو.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وچا په دغه راپور کې په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شو د وضعیت په اړه ویل شوي چې د رواني سوي کال له پیل څخه تر اوسه 295 زره افغانان د جنګ جګړو له امله د خپلو اصلي مینو څخه نورو سیمو ته کډه شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
چین د یو بیساري مالی او ساختماني پروژې له لارې د پاکستان د ګوادر بندر ته د نړۍ د مالونو د ترانزیت او لیږلو د یو لویو تاسیساتو په توګه واده ورکوي. د امریکا غږ خبریال ایاز ګل په دې باره کې دا رپورټ راستولی دی.
دا ګوادر بندر په یو داسې ځای کې موقعیت لري چې په تجارتي لحاظ د نړۍ درې مهمې سیمې یعنی منځنۍ ختیځ، مرکزی آسیا او جنوبی آسیا سره یو ځای کوي. بیجینګ ګوادر ته د چین او پاکستان د اقتصادي دالیز د برخې په توګه وده ورکوي. دواړو هیوادونو دغه 15 کلنه پروژه په 2015 کې د دې لپاره په لاره واچوله چې د چین د 46 میلیارد ډالرو په پانګونې سره په ګډه په پاکستان کې لوی لارې، د اورګاډو پټلۍ، د برېښنا فابریکې، مخابراتي سیستمونه او صنعتي سیمې جوړې کړې. د دې پروژې هدف له چین سره د ګوادر نښلول دي، څو هغه هیواد د پاکستان له لارې نړیوالو بازارونو ته یوه لنډه او خوندي لاره ولري. ځینې پاکستانیان اندېښنه لري چې د چینایي کارګرانو، انجینرانو او تاجرانو له امله به کورنۍ صنعت ته زیان ورسیږي. خو د ګوادر د پروژې مشر دوستین خان جمال دینی دا خبره نه مانی.
فکر کوم چې دا غلط فکر دی، دا واقعیت نه لري.
جمال دینی وای په گوادر کې 15 سلنه کارګران پاکستانیان دي او د چینایانو شمیر یوازې څه د پاسه 300 دی.
This is the building.
دغه ودانۍ چې تاسو یې ګوري ټول د چین د ټکنالوژۍ په واسطه سره یوځای شوی ده. د یوې داسې ودانۍ ودرول دوه یا درې میاشتې موده نیسي چې اوس یې موږ نشو کولی، خو د دې کار سره به ورو ورو پاکستان ته ټکنالوژي انتقال شي چې په نتیجه کې به یې د چینایانو موجودیت کم شي.
د چین د سون موادو واردات او تجارتي مالونه به د قراقرم د لوی لارې له لارې د چین د لویدیځ سینکیانګ سیمې او شمالي پاکستان ترمنځ تیریږي را تیریږي. چارواکی اټکل کوي چې گوادر بورد د پیزو قانونو دننه د جنوبی آسیا د تټولو لوی دګدونکو مرکز په توګه بدل شي. امنیت او د سیمې د ځینو برخو په اړه د هند ادعاګانې اخستون دي چې د دغه لوی پروژې مخې ته پرتې دي. د دغه بندري ښار بې وزدي اوسیدونکي زیاتره د کب نیولو او کښتۍ جوړولو له لارې خپل ژوند پر مخ بیایي. هغوی هیله لري چې د دې پروژې په نتیجه کې به ورته د کار نوي فرصتونه برابر شي، خو هغوی د اوسنۍ ستونزو سر ټکوي.
موږ د برېښنا د تللو او د اوبو د بندونو د ستونزو سره مخ یو. موږ نن یو کبم ونیو او خالي لاسونه راستانه شو.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
د کندوز یو شمیر خلک ادعا کوي چې د دغه ولایت اکثره دولتي عایدات د مافیایي کړیو او یا هم ځنو زورورو وسلوالو او پخوانیو قومندانانو جیبونو ته لویږي. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوزه رپورټ لري.
د قندوز یو شمیر عام وګړي او د مدني ټولنو غړي وایي چې د روانو جګړو له امله هغو کسانو ته له دولتي امکاناتو څخه د ناوړه ګټې موقع په لاس ورغلي چې په خوا یې هم خلک له زور زیاتیو خلاص نه وو. دوی وایي چې په دغه ولایت کې یو شمیر عایداتي منابع چې باید محصول یې د دولت په خزانه کې راټول شي، اکثره برخه یې د ځینو مافیایي کړیو جیبونو ته لویږي. خلک او مدني فعالان وایي چې په قندوز کې ځینې دولتي ځمکې زورواکو په ډیره کمه بیه له ولایتي مسؤلینو سره په شریکه نیولي او هر میاشتې په سلګونو زره افغانۍ ګټه د همدغو خلکو جیبونو ته لویږي. د قندوز څو تنه اوسیدونکي د دولتي عایداتي منابعو څخه د زورورو د ګټې اخیستنې په اړه داسې وایي.
دولتي مالیات ډیری هغه مافیایي کړیو مافیایي جیبونو ته ځي چې تر ډیره ورسره زورواکي یو لاس دي. مافیا څوک د همدا زورواکي چې دلته انسان تښتونه هم کوي، دلته قتل او وژنه هم کوي د څو روپو په خاطر. یوازې د دولتي مالیات نه، ځینې دولتي بسټونه هم دي د ګمرکاتو برخه کې مثلا چې هغه خرڅیږي. مثلا ورته وایي چې دغه نمره در کوم د میاشتې خو هغه سره دي که دولت یې مستقیما خپل اداره کې شاید سلهاو لکه افغانۍ ورته عاید ولري د میاشتې، خو هغه لس لکه او 15 لکه کس باندې خرڅوي، عاید هغه ته ځي او لس لکه دا دولت ته ورکوي. داسې دولتي بسټونه هم دي چې په مافیایي کړیو خرڅیږي. په مافیایي کړیو همدې لپاره چې ځان تقوی کې او دولت کې یو څوک ولري، همدې لپاره هغه بسټونه او چوکۍ اخلي.
زما نوم عبدالهادي دی او د قندوز ولایت اوسیدونکی یم. د قندوز ولایت نمایندګان چې دا اډې دا خو دولتي دي، زورمندان نیولی دی اجاره باندې. تاسو فکر وکوي چې د کابل په لاین کې کم ډریور چې هغه 2.5 پارچا ورکي او بدخشان او کابل ډیر فرق لري، تقریبا 1 ساعت 1.5 ساعت کابل تیلر ده، نو ما ته دلته 450 پارچا راکي. دوی سره کم چې زړی مغه سي قیمت باندې پارچا ورکي.
په کندوز کې داسې یو وسلوال کس دی چې خپل پر دولت کې وظیفه لري، نور دغه سي نفر مور سره دي، درې څلور نمایندګان دلته پر کندوز کې دا اندغه نیولې د پرځور باندې، نو دا چې اس خچې سومره خوشو غونی پیسې ورزنی اخ.
په دغه ولایت کې د مدني ټولنو یو شمیر غړي هم وایي چې په قندوز کې دولتي بستونه په پیسو پلورل کیږي او زورور پر خپل کسان مقرروي چې د رشوت او فساد په پیسو کې ورسره مقررون کې شریک وي. د ځوان خبرګون د ټولنې مشر عصمت الله مسلم په دغه ولایت کې د فساد په اړه داسې وایي.
قندوزیان ډیر زوروي او قندوزیان ډیر لستون سره مخ کړی دي. هغه
پلو یا کچا فساد له جنگ جګړو او له دغه ناخواله نه پکې اخستنی سره یو شمیر ځای مسولین رئیسان وی مدیران دی په هر کټګوري کې چې دی دوی د خپل موقف نه لکه د شخصي دکانداري استفاده کوي.
د قندوز ولایت د مطبوعاتي دفتر مسؤل نعمت الله تیموري وایي چې دولتي عایداتي ځایونه د پلان لمخې داوطلبۍ ته ځي او هر څوک چې په دغه داوطلبۍ کې ګټون کې شو هغه ته سپارل کیږي، خو زورور او وسلوال قمندانان په دغه کارونو کې دخیل نه دي.
دلته خصوصي سکتور ته فرصت ورکړل شوی تر څو خصوصي سکتور پر پښو ودرېږي، نو د دې په خاطر باندې دولت یو منډی دی یا یو بل ځای دی دا په اجاره ورکوي او تر څنګ دغه پیسې نقد د دولت و حساب ته راځي. دا سم نه کوو چې دغه پیسې ټول راټولې کړو دولت، موږ وایو چې مشر د خلک هم پر پښو ورسره ولاړی، موږ نظارت پر باندې دی، کاغه د ریاست ترانسپورت دی، د ښاروالۍ مربوط دی، د سپینځر دی، د زورواکو و ټوپک سالارانو و مسله مطلق رده و. یعنی داسې موضوع نه ده، هر سړی حق لري چې کله چې یو قرارداد یو اجاره اعلان ته ځي په یویشتو ورځو کې دوی خپل اسناد تکمیله کړي.
د سیمې خلک دا هم وایي چې په دغه ولایت کې د سپینځر شرکت په زرګونو جریبه ځمکه هم د ځینو هغو کسانو لخوا غصب شوي چې اوس یې د کورنۍ ټول غړي په دولتي لوړو بستونو او ادارو کې کار کوي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د افغانستان د مشرانو جرګې پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن سفر د هیواد په ګټه یاد کړ. د دغې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د سې شنبې په ورځ په عمومي ناسته کې وویل چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره اړتیا ده څو پر پاکستان لا نور فشارونه راوړل سي. د بلې خوا د نړیوالو چارو یو شمیر افغان کارپوهان هم پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سفر د افغانستان او پاکستان د اړیکو د شوالي لپاره مهم بولي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي رادیو د خبريالې ناجیه ساپی پر پورت کې واوري.
د مشرانو جرګې غړي هله سرګندوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به پاکستان ته په خپل سفر کې په دغه هیواد لا نور فشارونه زیات کړي. د جرګې مشر فضل هادي مسلم یار ویل اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سفر به افغانستان ته ګټور نتایج ولري.
نو ان شاء الله د سفر ګټې به د افغانستان په خیر. امیدوارم چې امریکا ډیر فشارونه راوړي په پاکستان باندې نورم ترڅو د باجوه د راتګ نه وروسته چې د دروغو یو وعده د افغانستان ملت او د افغانستان حکومت ته ورکړی وای چې موږ به د سولې لپاره کار کوو، د یو ښه تصویر سره به د امریکا خارجه وزیر پاکستان ته تللی یو ان شاء الله نتیجه به مثبته وي. د خدای دې وکړي چې د افغانستان حکومتي اداره او ولسمشر اجرایي رئیس زموږ خارجي پالیسي خارجه وزارت د دې نه استفاده وکړي.
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د دوشنبې په ورځ له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل او د سې شنبې په ورځ پاکستان ته سفر کړی. تمه ده چې خغلی ټیلرسن به د دغه سفر پر مهال د پاکستان له صدر اعظم شاهد خاقان عباسی، د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف او یو شمېر نورو پاکستاني چارواکو سره هم وګوري. داسې رپورټونه هم ورکړل شوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن کابل ته د سفر پر مهال ویلي چې له پاکستاني چارواکو سره به د ترورستانو د خوندي ځالو او د مذاکرې میز ته د وسلوالو طالبانو د حاضرولو په تړاو هم خبرې وکړي. ریکس ټیلرسن افغانستان ته د سفر پر مهال ویلي چې پاکستان سره د امریکا اړیکې به د افغانستان د سولې له پروسې سره د هغه هیواد په همکارۍ پورې مشروطې وي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان وایي پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سفر ممکن د افغانستان د سولې په پروسه او امنیتي وضعیت خپل مثبت اغیز ولري. نجیب محمود په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
باور مې یاست شاید بشتار سفر
دی وایي زما په اند پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن سفر د افغانستان د امنیت په برخه کې د پاکستان له دریز نرمول سره تړاو لري. پاکستانیان لا باور نه لري چې ترورستان د دوی له خوا تربیه کیږي، نو دا سفر به ګټور وي چې پاکستان د ترورستانو له تمویل څخه لاس واخلي. خغلی محمود هم دغه شان ویل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به اسلام آباد ته په خپل سفر کې ممکن د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګښت او د دواړو هیوادونو د سرحدونو په تړاو هم جدي خبرې اترې وکړي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو مخکې په رپورت کې هم واوریدل، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پاکستان ته رسیدلی دی. تر دې مخکې هم امریکایي چارواکو پاکستان ته سفرونه درلودل، خو د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ له اعلان او پر پاکستان تر فشارونو وروسته د لوړ پوړي امریکایي چارواکي دا سفر پاکستان ته څومره د اهمیت وړ دی. د پاکستان د پارلمان پخوانی غړی سیاسي مبصر افراسیاب خټک آشنا رادیو ته دا سویل.
نو امیت خو همیشه لوی د سفرونه، ځکه چې د لوړ پوړي چارواکي چې سره سیدي خپلو خبرې کوي، نو حتما د دې خبرو اهمیت شته دی. پاکستان کې دا کوم سیاست چې د افغانستان په قبال کې پاکستان تعقیب کړی دی، دا دلته ډېرې ژورې ریښې لري او داسې تر اوسه پورې دی کې د بدلون څه نښې نښانې ښکاري نه. اگر چې د امریکایانو فشار زیات شوی دی او صرف امریکایان نه، پاکستان نږدې دوستان لکه چین او روس او نورو ملکونو هم په دې پاکستان غږ کړی دی چې هغه د خپل هغه سیاستونه چې دلته کې ده، چې کوم تشدد یا خشونت کوونکي سازمانونه دي او پاکستان کې موجود دي، چې دوی په زد باندې ګام پورته کړي، خو تر اوسه پورې داسې ګام پورته شوی نه دی او داسې نښانې تر اوسه پورې ښکاري نه چې دا کار په نږدې وخت کې کېدونکی دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټیلرسن پرون په کابل کې وویل چې په قبایلي سیمو کې د تروریستي ډلو د پټنځایونو او همدارنګه په افغانستان کې د جګړې د ختمولو او د سولې او ثبات د راوستلو په اړه به پاکستان سره جدي خبرې وکړي. د امریکا جدیت به ستاسو په نظر خټک صاحب دا ځل د پاکستان په وړاندې څه وي؟
داسې تر اوسه پورې په عمل کې یو خو حرف خبرې هر خو همیشه تر دې کې تردید شوی دی. هر د خلک چې راځي نو دلته دی وایي چې بس ټول ختم شو، ترورزم ختم دی او هیڅ تشدد موجود نه دی. خو بیا په عمل کې چې موږ وګورو نو ټولې زړې کیسې او ټولې بلاګانې اوړي راوړي، داسې خبرې چې دنیا ټوله ګولي ګلزار ده، که دا خبرې وشي نو دا به کفایت نه کوي تر څو چې په میدان کې په عمل کې په واقعیت کې تغییر نه راغلی.
بله، نو خټک صاحب ستاسو په نظر د فشارونو باوجود اسلام آباد افراطي وسلوالو په ضد تر کومې کچې یا تر کوم حده کولی شي اقدام وکړي؟
کولی خو هر څه شي، دا خو د ارادې مسله ده، عزم مسله ده، چې تر څو پورې دوی د شتګردو کې د ښه او بد فرق کوي او ځینې د شتګرد ښه ګڼي، ځینې افراطیون ښه ګڼي او هغوی سره یو قسم ته نه صرف هغوی خلاف قدم نه اوچتوي، بلکې هغوی خپل متحدین ګڼي. نو هغه پورې خو به دا سیاست بدلېږي نه. نو خبره په استعداد کې نه، پاکستان قوي دولت چې وغواړي هر څه کولی شي، خو خبره دا ده چې اراده دا 2014 نه دا خبره کېږي دلته کې تاسو ګوري. مګر د ټولو عملیاتو نه دا ټول سازمانونه چې دلته کې خپل پاکستان حکومت بندیز لګولی دی، هغه ټول ګرځي او جلسې کوي، میټینګونه کوي، مارشونه کوي، زرګونه دفتر لري، ګرځي را ګرځي، دا ټوله مسله اوسه پورې زړه په زړه ده.
یعنی احساس په نظر چې اسلام آباد د دې توان او ظرفیت لري چې اقدامات وکړي خو اراده نه لري؟
ما هم داسې خیال دی، اصل خبره اراده ده، ځکه چې تر څو پورې دوی د ځنې سازمانونه یعنی خپل اساسه ګڼي یا د خپل یو قسم ته متحدین ګڼي او هغوی څخه استفاده کوي، دغه پورې دوی به څنګه خبرې کوي؟
بله، امریکا وایي زمونږ ښې اړیکې د افراطي وسلوالو ډلو په ضد د اقداماتو پورې تړلې، چې پاکستان په دې برخه کې څومره همکاري کوي. اوس نو پوښتنه دا ده چې اسلام آباد ته د امریکا سره ښې اړیکې څومره اهمیت لري؟
نو اهمیت خو لري، ځکه چې اوس هم امریکې کومکونه راځي او پاکستان اوس هم چې کوم خارجي وسلې اخلي نو زیاتره برخه یې د امریکې نه اخلي او یقینا چې دا امریکا بیا نور نفوذ لري په آی ایم ایف کې، په نورو چې کوم مالیاتي موسسې دي جهاني، په هغې کې هم هغې ډېر وس لري، زور لري او امریکا اوس هم یو لوی قوت دی سره د خپلو ټولو ظروفونو یا مشکلاتو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به د اسلام آباد له خوا نه د څه ډول ژمنو سره بیرته راستون شي؟ داسې د کومې نوې ژمنې یا نوې خبرې یا د جدي اقدام یا ارادې پیشبینی کیږي؟
ولې موږ خو چې دلته کې ژوند کوو یا ګورو، نو خو شاکې داسې څه اوس پرې نه خنې خنه موږ لیدلې نه ده چې د پاکستان په سیاست کې، خصوصا د افغانستان په قبال کې چې کوم سیاست شوی دی، چې په هغې کې کوم تغییر عمل کې په میدان کې په نظر راځي. هر ستر پورې خوش هر فونو شتا خو عمل کې اوسه پرشتنه نو ویل نه شو کله مونږ ولې زموږ بيتي
ډېر په خوشحالۍ به دا هرکلی وکړو، تر اوسه پورې متاسفانه څه لیدل کېږي نه.
ډېره مننه خټک صاحب، کورم ودان،
کورم آباد.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي، اورېدل یې مه هېروئ.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې لپاره یوازې شعارونه نه بلکې عملي اقداماتو ته اړتیا ده. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس د سې شنبې په ورځ د افغان سمون ټولنې لخوا بلل سوې یوې غونډې ته وویل، افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره د جنگ د شکیلو خواوو د هر ډول غوښتنو اورېدو ته چمتو دی. له دې سره د افغان سمون ټولنې مشر وایي د دې وخت را رسېدلی دی چې د سولې د ټینګښت لپاره باید هر څوک لاس په کار سي. یوسف خان زدران د ازادي رادیو خبریال د موضوع په اړه رپورټ لري.
د سولې عالی شورا د دارالانشا رئیس سوله د افغانستان یو مهم اړتیا بولي، وایي د سولې د ټینګښت لپاره باید هر اړخیز کارونه ترسره شي. اکرم خپلواک چې د سې شنبې په ورځ د جنگ د عواملو او حل لارو تر نوم لاندې یو کانفرنس ته خبرې کولې ټینګار وکړ چې سولې ته د رسیدو لپاره هیڅ فرصت باید له لاسه ورنکړل شي. نوموړی وایي سوله باید له کوم شرط پرته حقیقت پیدا کړي.
د دې په جای چې شعارونه ورکو، عملی اقداماتو باندې لاس پورې کو چې څنګه کولای شو، اول نظریات واخلو او دوهم د نظریاتو تطبیق په اطراف کې وو. سوله د تسلیمېدو په معنا نه. طالبان چې د جنگ لپاره یو چتر ورکړی د کومو اسلامي اناناتو ارزښتونو لاندې غواړي، هر ډول پیشنهاد چې دی وکی منګ ورته آماده یو.
دوی وایي طالبان د ځینو هیوادونو او مافیایي ډلو د اهدافو د تطبیق هڅه کوي. ښاغلی خپلواک په دغه کانفرنس کې چې د افغان سمون ټولنې لخوا جوړ شوی و ټینګار وکړ چې مافیایي او استخباراتي ډلې باید له افغان ځوانانو غلطه استفاده ونه کړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو څو ورځو کې د کابل په شمول په بېلابېلو ولایتونو کې خونړۍ حملې ترسره کړې. د افغان سمون د ټولنې غړی عبدالله صافی وایي دوی له څلېرویشتو ولایتونو نه افغان ځوانان دغه درې ورځني کانفرنس ته رابللي دي. دا ټولنه د سولې پټینګه کې د ځوانانو رول مهم بولی. وای هغه ځوانان چې له کانفرنس بیرته خپل ولایتونو ته ګرځي د نورو ځوانانو د راټولېدو دنده ورسپارل کیږي. د دغه ټولنې مشر رحمت الله قریشی وای د یاد کانفرنس په پای کې بعد دوی افغان حکومت ته د سولې د ټینګښت او حل لارو هغه وړاندیزونه وسپاري چې د بیلابېلو ولایتونو ځوانان یې لري.
موږ په ټول نړۍ افغانستان کې چېرته چې جګړه وي اندېښنه کړی یو، خو د ګران هیواد هغه سیمې چې د تیرو 15 کلونو راهیسې د اور په لمبو کې سوځي او راستر بلې نامني او جګړه ډیریږي، ډیر سخت ځپلی او ځامن کړي یو.
لدې سره لولایتونو راغلی یو شمیر ځوانان سولې ته درسېدو په برخه کې د افغان حکومت سیاسي اراده کمزوري بولی. دوی د خپل ولایتونو سلګونه داسې ستونزې بیانوي چې په وینا یې د دوی سیمې نام نه کړی دي. د هلمند ولایت یو تن اوسیدونکی احمد شاه پاتون
د چې زموږ ژغ به چارواکي څومره واخی، څومره به عمل باندې وکړي، تر کومې کچې به دوی د اهمیت ورکړي، دا به وخت ثابته کړي. ځکه د دوی څخه داسې توقع په دې خاطر نه کیږي چې دوی نور هم داسې ژمنې ماتې کړي دي، ژمنې کړي دي، ماتې کړي دي. خو ما ته لپاره امیدوارۍ ټکی دادی چې د ځوانانو راټولېدل او یو ژغ کېدل، خصوصا د هغو ځوانانو چې هغوی رشته هم جګړه ځپلي ولایتونو څخه دي، دوی راټولېدنه انشاءالله دا به ښه رنګ راوړي.
له دې سره د ملګرو ملتونو د معاونیت د دفتر یا یونامه استازي دونی ټیلی په افغانستان کې د سولې راوستلو په برخه کې د ځوانانو رول مهم بولی او د دغه هدف لپاره د دوی پر راټولېدو ټینګار کوي. نوموړي د غونډې ته وویل جنگ د افغانستان ستونزې نشي هوارولی او نړیواله ټولنه به د دغه هیواد د سولې لپاره هر ډول زمینه برابرې کړي.
د امریکا غ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د درې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خپرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.